رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبرې
رکو راست
کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز در مصر آغاز شد و تا 18 نوامبر دوام دارد. سازمان ملل متحد برای آنچه توقف تأثیرات ویران کننده تغییر اقلیم در افغانستان گفته شده، خواستار اقدام جمعی فوری شده. با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم برنامه رک و راست سپین خبری که با همکار عزیزم جناب آشنا صاحب خدمت شما تقدیم میکنیم.
منن عزیزاده صاحب، زم خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو لکم چې واوریدل، نن په مصر کې د نړۍ د وویشتو مهمو هیوادونو چې اکثریت پکې ځواکمن اقتصاد لرونکي هیوادونه شامل دي، د اقلیمي بدلون سره د په مبارزې او په لارو چارو یې خبرې کوي، او تر څنګ د بحث اصلي اجنډا دا ده چې څنګه دغو بېوزلو هیوادونو سره مرسته او کومک وکړي چې هغوی د سماوي آفتونو یا د طبیعي آفتونو له امله زیانونه ګوري او زیانمن شوي دي. من دوه مېلمانه به ولرو، خو تر ټولو مخکې غواړو چې سر ته سات دی مهمو خبرونو ته به تاسو راوبولو، خبرونه به واورو، د خبرونو وروسته به خپل مېلمانه معرفي او بحث ته به دوام ورکړو.
ویان احمد الله چوال، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیم په اړه د بیړنیو عمومي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغېزمن شوي. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي چې د نوامبر تر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي، افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیانونه رسولي. نړیوال بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره د هڅو د ګړندې کېدو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا را پیدا شوي چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي. له پولیو په پاکو هیوادونو کې د بیا را پیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه کوچنیان واکسین کړي، او په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیه کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي غونډې بحثونه به نیمګړي وي. په یو بیان کې چې د وزارت پر ټویټر خپور کړی راغلی چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون بل نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغېزه وکړي. روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبر ورکړی چې په پام کې ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمیټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان دغه هیواد کې پر روانو دولت ضد احتجاجونو کې تر دې دمه د 140 کوچنیانو په ګډون د 304 کسانو وشل تایید کړي. دغه سازمان زیاته کړي چې په 140 وشل شویو کوچنیانو کې نه هنجونی او 3 افغانان دي. پرون دغه سازمان له خوا خبر شوی بیان کې راغلي تر اوسه دغه کوچنیانو پیژن پاڼې او یا داسې اسناد چې کره عمرونه یې ترې معلوم شي نه دي ترلاسه شوي. د ایران بشری حقوقو سازمان همدار است تایید کړي چې د همدې تیری جمعه پر ورځ خاش کې پر اعتراض کوونکو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان لاهور ښار کې د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د هغه د ملګرو او د تحریک انصاف ګوند غړو خلاف د قانوني ګامونو اخیستل کېدو پریکړه شوه. د دغو اقداماتو لپاره د قانون پوهانو په غړیتوب یوه کمیټه هم جوړه شوې. د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه د دې لپاره کړي چې ګوند عمران خان ملګرو او د ګوند غړو د وروستیو احتجاجونو پر مهال دولتي املاک او ودانۍ کلابندي کړي، ورې ورچولې، په تاوتریخوالي لاس پورې کړي او پر ادارو یې بې بنسټه تورونه لګولي. په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین او روسیې چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درانو وسلو ډزې کړي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونه یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو بریدونه په شا تمبولي. پوځ دغه راز ادعا کړي چې د هوایي مدافع ځواکونو د ایران او روسیې څو بی پیلوټه الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړي چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېره وي او په پایله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. په همکار راپور راکوي.
دا پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا برید هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیه او ترکیه ورباندې د 2006 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او لمخې په ادلی ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هند ډیلی کې میشتې افغان کوچنۍ کډوالې عائشه صافی د دغه هیواد د کور جوړولو ملي بانک لخوا د انځورګرۍ په یوه جوړه شوي سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ د استوګنې نړیوالې ورځ په پار جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو کې ګډون کړی. عائشه د دریم ټولګي زده کوونکي ده چې د هند دولت د کور جوړولو او خارجي چارو وزیر هردیپ سنگ لخوا د خپل هنر له امره په میډال، ستاین لیک او نقدي جایزه ستایل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، همونطور که در آغاز گفتیم کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز در مصر آغاز شد و تا 18 ماه نوامبر دوام دارم. در این کنفرانس سازمان ملل متحد برای آنچه توقف تأثیرات ویران کننده تغییر اقلیم در افغانستان گفته شده خواستار اقدام فوری جمعی شده. ما موضوع برنامه امشب به همین موضوع اختصاص دادیم که چگونه از خطرات اقلیمی در افغانستان جلوگیری شده و آیا جلوگیری شده میتونه یا نه و اگر میتونه تا چه حد. دو مهمان عزیز ما دعوت کردیم که دوشان متخصص امور محیط زیست هستند و در مورد اقلیم معلومات فراوان دارن که با ما خود باشند در جریان برنامه. جناب دکتر عبدالحنان روستایی متخصص امور محیط زیست و جناب عاصم مایار همچنان متخصص امور محیط زیست. یک دفعه مطمئن شم که آواز ما را میشنون. یعنی دکتر سب روستایی آواز ما را دارین؟ بله دکتر سب روستایی.
فکر کوم مایر سب تاسو من غاوري پروگرام کې است.
بله تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې.
مننه. ستړي مشي په خیر راغلی کور ودان او ډاکټر سب ته هم صبر وکړو چې ډاکټر سب روستایی هم وصل شي. خو تر هغه چې هغه وصل کیږي زمونږ تخنیک همکاران کوشش کوي هغه ته زنګ وایي چې وصل شي. مونږ لکه چې زیاده سب ټول مقدمه اوله موضوع مطرح کړل او ریدونکو په جریان کې دی غوږ به یوس. زبر د غاوله پښتنه تاسو سره شریکه کمه چې زمونږ اوریدونکو ته لږ د وضاحت او معلومات ورکړي چې افغانستان چون تر ډیره په زراعت متکی هیواد دی، ستاسو معلومات څه دي چې تر ټولو لوی طبیعي آفتونه کم دي چې افغانستان کې ډیر پیښیږي او زیات هغه نه افغانستان ولس ډیر زیان ګوري؟
ډیره مننه. په لوی سر کې خو د افغانستان هغه طبیعي آفتونه چې دي 13 ډوله دي چې په هغه کې وچکالی د اقتصادي په لاره تر ټولو لوی طبي نورین دی چې په افغانستان کې ډیر پیښیږي، او برعکس سیلابونه بیا د بشري زیانونو له اړخه په لومړي سر کې راځي چې هغه هم د تلفاتو زیانونو لامل کیږي په افغانستان کې. دریم دغه څخه د واورې ښویدنه یا برف کوچونه دي، وروسته له هغې زلزله ده، او پنځم هم دقیق اوس ما په ذهن کې نه دی، خو خیر په جریان د خپرونه کې به یې وویو. خو که چېرته موږ دغه طبیعي پیښو هغه لویو ډولونو ته وګورو چې وچکالي سیلابونه دي، هغه تر ډیره د اقلیم په د بدلون له کبله اوس ډیر شوي دي، او هغه اصلي لامل یې د دې تر شا د اقلیم بدلون دی چې دا په خپل نوبت سره دغه طبیعي پیښې ډیروي، او وروسته دغه طبیعي پیښې د افغانستان کرنه، د افغانستان خلک، اقتصاد او ټولې برخې زیانمنوي. که موږ ورته وګورو په تېرو کلونو کې چې دغه دوه لسیزې په پام کې ونیسو، په دغو دوه لسیزو کې د وچکالیو پیښې د هغو د وچکالیو پرتله دوه برابره شوي دي کوم چې تر هغې پخوا په افغانستان کې پیښېدلې. همدارنګه د سیلابونو پیښې هم په خپل نوبت سره زیاتې شوي دي. برعکس له دې څخه علاوه د اوړي سیلابونه چې مونسون یا د موسمي سیلابونه ورته وایو، که چېرې تاسو حتما په یاد ونی چې سخت کال او تېر کال دا ډېرې خواشینوونکې پیښې رامنځته کړې، د پروان د سیلاب پیښه وه، وروسته ساکني سیلابونه وو، نو دغه هم په دغه نورمالو یا پخوانیو سیلابونو باندې ور اضافه شوي دي. نو د دغه ټولو هغه اصلي لامل د اقلیم بدلون دی چې د هوا د تودوالي له کبله او د نورو هیوادونو د صنعتي فعالیت څخه رامنځته شوی، او دا د ټولې نړۍ هیوادونه متاثره کوي. نو په هره سیمه کې دغه اغیزې تیوریل کیږي، او د هغې په تناسب هغه ارزول کیږي چې کوم کومې برخې ډېرې متاثره کوي.
تشکر بسیار زیاد جناب دکتر روستایی، آواز مرا شما علی دارین؟ میشنوین آواز مرا؟
بله سیبا، بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر اول از شرکت شما و آقای مایار. سوال اولی بود، ما متاسفانه نتونستیم با شما رخ شاییم در آغاز، که عواملی که ای افغانستان به این مرحله رسانده به نظر شما چی است؟ افغانستان در برابر آفات طبیعی به شکل دوامدار آسیب پذیر شده و باعث تلفات و خسارات جانی مالی زیاد میشه، چرا به این مرحله رسیده؟
علت اساسی از ایست که در سالهای اخیر درجه اتمسفر، حرارت اتمسفر فوق العاده بالا رفتن، چنانچه که در ظرف 100 سال اخیر آنقدر بالا رفته درجه حرارت هوای زمین که مثل در عرض 1000 سال با حالت طبیعی بوده باشه، و دلیلش همیست که مقدار زیاد گازهای گلخانه‌ای یا گازهای مضر توسط کشورهای صنعتی افراز میشه. به عنوان مثال در سال 2018 تنها در چین در حدود 11 میلیارد تن کاربن دای اکساید آزاد شده بود. همچنین در ایالات متحده آمریکا در حدود 5.2 میلیارد تن، در هندوستان در حدود 2.6 میلیارد تن، و در روسیه در حدود 1.7 میلیارد تن، و در ژاپن در حدود 1.1 میلیارد تن کاربن دای اکساید و میتان آزاد شده و به اتمسفر داده شده. خصوصیت از این گازها ایست که یا حرارت در خود نگاه میکنند، به این مفهوم که اگر شعاع آفتاب به زمین بتابه و گاز میتان و کاربن دای اکساید در اتمسفر وجود داشته باشه، در اون صورت مقدار زیاد انرژی که از زمین دوباره به فضا انعکاس میکند در بین این گازها باقی میمانه. میخانیکیت از این طور است که گازها شعای مختلفی که از آفتاب به زمین میرسه، با مجرد که به زمین میخوره طول موج از اینا کلان میشه، و نظر به قوانین فیزیک مقدار حرارتی که در داخل نور است به فضا پرتاب میشه. یک مقدار از این نور دوباره منعکس میشه، ولی اگر در محیط یا در هوا یا در اتمسفر یک مقدار زیاد کاربن دای اکساید و میتان موجود باشه، این گازا این انرژی اضافی را در خود نگام میکنه، در نتیجه هوا گرم میشه. حالا این کنفرانس های متعددی که صورت گرفته در مورد اقلیم، یک دلیلش هم است که کشورهای صنعتی میخوان که درجه اوسط بلندی حرارت هوای زمین به 2 درجه یا 1.5 درجه محدود بسازن، و هر قدر که درجه حرارت بالا بره، با نمو اندازه خطرات آبخیزی، خطرات خشکسالی و ده ها خطر دیگه که وابسته به این مسئله با وجود می. البته افغانستان به تنهایی نیست، بلکه یک تعداد زیاد کشورهای جهان از این مصیبت آسیب دیدن. به طور مثال شما نظر بدین در کشورهای شمال آفریقا، همچنین در ایران، در افغانستان، پاکستان، در هندوستان، بخشای از چین، از منگولیا، آسیای میانه، تمامی از این کشورها دچار از این کمبودا و دچار از این نابرابری های اقلیمی شدن که در وجه بارندگی صورت میگره، دفتن در اکسای بسیار کم به یک شدت زیاد صورت میگره، یا ایست که به یک مدت طولانی خشکسالی به وجود میاد و این باعث 1001 مشکل میشه. کلانترین مشکل دیگه ای که این باعث به وجود میاد ایست که یخهای قطبین عرب میشن از بین میرن. به عنوان مثال مناطق وسیع در کوههای هیمالیا، در کوههای اندن در امریکا، در کلیمانجارو در افریقا و همچنین در نواحی سایبریا روسیه، وقتی که یخچالا آب میشه، بعضی خطر دیگه وجود میاد که زمین یا یخچالا که موجود نباشه، شعای آفتاب دوباره منعکس نمیشه، به این معنی که یک مقدار زیادی در زمین جذب میشه و یا هم خودش حرارت اتمسفر بله. زمین بالا میبره.
دکتر صاحب استایی مننه، بیخی مشرح جوابم را که دیر معلوماتی، دیر دقیق علمی. زه غواړم چې لږ زری د افغانستان او خصوصا د دې لپاره چې زمونږ رادیو اوریدونکي اکثرا د افغانستان په دسی سیمو کې دي چې هغوی د زراعت او کښت سره یې سروکار دی او د دې طبیعي آفتونو سره ډېر مواجه دي، نظر مرکزي ښارونو ته. غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې اوس افغانستان چې په همدغه نړیوال کانفرنس کې یاد شو، شپږم هیواد وګڼل شو چې د طبیعي آفتونو د وجې نه ډېر زیانمن شوی دی. پوښتنه دا ده چې څه شی د دغې طبیعي آفتونو سبب کیږي؟ آیا خلق کم تاثیر لري دغه پرګنې ولسونه، یا تاسو چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل مثلا مطرح کړل، خو که افغانستان ته وقف کو، په افغانستان کې خو دغه نشته، صنعتي دستګاوي دومره نشته، دلته ولې سیلابونه ډېر دي، ولې وچکالي بیا ډېره ده، ولې پکې مثلا زراعت ښه حاصلات نه ورکوي، ولې د اوبو مقدار یو دفعي کمیږي یا زیاتېږي؟ که په دغه مورد لږ رڼایي واچوئ مایر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب روستایی هم خپل علمي نظر شریک کړي. مایر صاحب زمونږ غږ لرئ؟
ډېره مننه تاسو غږ راځي. ګورئ، که موږ ورته وګورو د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب روستایی وویلې، دغه د ځمکې تودوالي علتونه یې تشریح کړل چې هم د ګازونه طبقه شوه او هم فعالیت شد. دغه چې کله ځمکه ګرمه شوه، دا د ټول هیوادونه متاثره کوي او افغانستان هم یو د دغو هیوادونو څخه دی. یعنی که په دغه تغییر او په دغه بدلون کې د افغانستان د خلکو ونډه ډیره لږ ده، او په نشت حساب ده. که چېرته موږ د افغانستان هغه ټول تولید شوي ګلخانه ګازونه حساب کړو، یا چې اندازه شوي دي په ښارونو کې چې کوم لوګی تولیدیږي، په نورو ځایونو کې دا د 0.3% نه زیاتېږي د ټولې نړۍ د ګازونو په پرتله باندې. اما برعکس، افغانستان نن شپږم هیواد اعلان شوی دی چې د دغه نړۍ د تولید شوي ګازونو څخه متاثره کیږي. دا ځکه چې د ټولو هوا سره شریکه ده، او کله چې هوا توده شوي توده شي، نو هغه دغه سیمه هم متاثره کوي. اوس دغه کانفرانسونه هم چې جوړیږي، ستونزه همدلته ده چې ګټه اقتصادي، ګټه صنعتي هیوادونو ته ورسېده د خپل فعالیت، او ضرر یې افغانستان غوندې هیوادونو ته ورسې. نو په دغسې کانفرانسونو کې اوس وروسته د پاریس د تړون څخه هدف دا دی چې دغه صنعتي هیوادونه د دغه غریبو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي تر څو دغه زیانونو جبران خساره وشي، او دغه خلکو ژوند نور ونه ګواښل شي. که موږ د اقلیم د بدلون اغېزو ته ورته وګورو، دقیقا ما هم مخکې اشاره ورته وکړه، د وچکالیو زیاتوالی دی، د سیلابونو زیاتوالی دی. دا ځکه چې کله هوا ګرمه شوه، هغه ورښت په طبیعي ډول ځمکې ته نه رسېږي. یعنی کواور وی هغه واور په باران باندې اوړي، نو چې واور په باران وو وخت هغه په ځکه نه پاتې کیږي، هغه سیل رامنځته کوي. نو چې سیل راشو او بعد افغانستان ته خو وتلې، یو ورته دا سیل خپل منفي اغیز په ځای پرېږدي، بیا وروسته ورستنې میاشتو کې چې وبه کمی شي هلته وچکالي خپل اغیز پرېږدي. نو په افغانستان کې هم دا اوس وخت کې هم وچکالي ډېری شوې دي او هم سیلابونه ډېر شوې دي، او دې کابله د سیندونو کې وبه هم د همدغه بدلون له کابله په دې ډول تغییر کړی دی. یو بل علت چې دلته دی چې ولې په افغانستان کې اغیز زیات دی، هغه دا دی چې د افغانستان آسیب‌پذیري ده، یعنی د افغانستان ټولنه د دغه بدلونونو پر وړاندې مقاومت نه لري. په دې معنا چې د افغانستان د اوبو سکتور هغه اړینه زیربنا نه لري تر څو دغه تغییرات تنظیم کړي. یا په کتاله شکل درته وایم، یعنی د بندونو تعداد، د افغانستان د بندونو تعداد لږ دی تر څو هغه په داسېندونو کې چې مثلا سیلونه رځي د هغو اوبه ذخیره کړي او وروسته یې د وچکالۍ یا د لږو اوبو په وخت استفاده کړي، او د دغه دپاره یو استقامت یا هغه استواري نه لري. او دا لامل شوی دی چې خلک نسبتا تر پخوا ډېر زیانمن شي. بل علت یې د نفوس زیاتوالی دی. په افغانستان کې متاسفانه د هغه سرچینو په تناسب چې موږ یې په یا افغانستان یې په خپل لاس کې لري، دا اوس دغه څخه ګټه اخلي، د هغې په پرتله باندې مصرف کوونکي ډېر زیات شوي دي. نو کله چې مصرف کوونکی زیات شي، هغه په داسې شرایطو کې استوګنه غوره کوي چې هغه تر تهدید لاندې دي، د سیلابونو، د وچکالۍ، د نور. او دا باید مستقیما چې کله دغه ناوړې پېښې هم کېږي، بشري مالي تلفات پکې متاسفانه لوړېږي، دغه احتمال ډېر لوړوي. یو ولر دا چې اقلیمی بدلون ولې کلیوال سیمې اغیزمنه کوي، هغه دا دی چې په کلیوال سیمه کې کارنه ده او هغه په مستقیما په کارنه پورې متکی دي، نور هغه د عایداتي سرچینې نور نشته. اما برعکس په ښارونو کې تجارت، صنعت او دا نور برخې شته چې د خلکو ژوند په هغې باندې مخته ځي. نو د اقلیم بدلون تر ټولو ډېر هغه کلیوالی او لری پرتی سیمې اغیزمنه کوي، او د همدې لپاره اوس هڅې روانې دي تر څو داسې پروګرامونه جوړ شي چې هغه ګټه یا مالی چارې په هغو سیمو ته ورسیږي چې هغه ته اغیزمنې شوي دي. خو په داسې حال کې چې څېړنې ښایي چې د اقلیم بدلون کومې مرستې چې هم شوي، البته د افغانستان سره ډېرې لږ شوي، دغه څه په تناسب چې اغیزمن شوی دی، هغه تر ډیره د پخارونو او پایتختونو کې مصرفیږي نسبت دې ته چې هغه زیانمنو شوو سیمو ته ورسیږي. نو اوس دپاره د موږ هیله، د موږ ارزو دا وه چې تر څو په دغه کانفرنسونو کې د افغانستان غږ واورېدل شي، ځکه چې دا اوس د بندیزونو له کبله دا کومې پیسې چې افغانستان ته د اقلیم بدلون کې راتللې هغه هم په ټپه درېدلې دي. نو چې اوس دغه ملل متحد دا غږ هم پورته کړی، کېدای شي یو علت دا وي چې وښیي چې دغه په تحریمونو کې یو څه نرموالی راولي تر څو دغه د اقلیم بدلون سره د مبارزه غیر سیاسي شي. په دې معنی چې د همدغه سیاسي لوامل څخه د اقلیم د بدلون پیسې باندې شوي دي. نو لا خلک څوک په صادقانه ډول غواړي د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي، هغه باید دغه برخې ته سهولتونه راولي تر څو د خلکو ته چې اوس د اوس د وچکالیو نه متاثره شوي دغه سره هغه اړینې مرستې وشي، د اوبو برخه کې چارې ترسره شي تر څو په راتلونکي کې دغه برخې زیانونو کچه راټیټه
شي. تشکر جناب مهر صاحب از توضیحاتتان. دکتر صاحب روسایی، با توجه به اظهارات آقای مایا که میگن مبارزه با اقلیم غیر سیاسی شوه در افغانستان و جامعه افغانی هم زیر ساختها یا زیر بنا را نداره که مقاومت بکنه، رامز از طرف دیگر، رامز بروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل متحد صحبت میکرد، او گفته البته شنونده عزیز الک بروف معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد است، گفته که مردم این کشور به پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر استاد هستند و حکومت فعلی در افغانستان این تهدیدها را باید جدی بگیرن. اگر با توجه به صحبت های آقای مایار افغان و اول خو افغانستان چود نتیجه یک سال یا 14 ماه آمدن طالبا فکر نکنم باشه که افغانستان در این ردیف ششم پایین آمده، دیگه زیربنا چیزیست که در طی یک سال ساخته نمیشه. و از طرف دیگه این توصیه سازمان ملل متحد که حکومت طالبان ایرا جدی بگیرن، چی رقم جدی بگیرن؟ اونا با مشکلات، یک مشکل طبیعی یا آفات طبیعی نیست، یک مشکل اقلیمی نیست که او را توجه به او بکنن و او را سعی بکنن. به نظر شما چطور امکان داره که افغانستان بتونه یک مقدار روی ای کمبودی کار بکنه و نگذاره که دیگه پایین تر از قرار بگیره یا بیایه؟
بله، این مصیبت های طبیعی همیش با هم دیگر مثل یک زنجیر پیوست است. به عنوان مثال از یک طرف خشکسالی، از دیگر طرف صحرا توسعه پیدا میکنه. از یک جانب بارش شدید است، در پالوش لغزش زمین است، آبخیزی های بسیار جدی است. اینا همش یکی با دیگر رابطه دارن. چنانچه که آقای مایر هم گفت، مقدار زیاد این مصیبت کشورهای سنتی به وجود آورده. به عنوان مثال 13% نفوس کشورهای سنتی را، کشورهای سنتی 13% نفوس جهان را بسازن، ولی در حدود 40% گازات مضر افراز میکنن. و یا در کنفرانس های گذشته هم گفته بودن، در یک زمان هم گفتن ما سالانه در حدود 30 میلیارد دلار میتونیم برای کشورهای روبن کشف. در کنفرانس پارسال که در گلاسکو بود گفت ما 100 میلیارد دلار میتونیم برای کشورهای روبن کشف تا بتونن جلو از این مصیبت ها را بگیرن. ولی این مصیبت ها آنقدر بزرگ است که سر به هزاران میلیارد دلار میزنن. حال وقت از این رسیده که کشورهای سنتی امیر قبول بکنن که گناه را یا میکنن، ولی کفارش مردم های غریب جهان میپردازن، یا باید پول در اختیار دولت و مردم افغانستان قرار بدن تا که مردم بتانند زیر ساختای اقتصادی را، زیر ساختای زراعتی را دوباره احیا بکنند. یک دلیل از این که چرا مردم در شهرها جمع شده نمیست که ساختارهای زراعتی در دهات، در روستاها از بین رفتن. مردم دیگه نهر نداره که آب بیاد، زمین نداره که از سر از او کار کنه، کلبه نداره که سر زمین کار بکنه. کل از اینا رفتن به شهرها، برای از اینکه یا دوباره به دهات برن یا به پول نیازمند هستند. ساختارها باید دوباره به وجود بیاد، جویا باید کندن کاری شود، نهرهای نو باید ساخته شود. ما در افغانستان امکانات فوق العاده زیاد داریم، مشروط به اینکه ما بخوایم و بتونیم یار آباد کنیم. به عنوان مثال شما دو طرفی دریای هریرود در حدود 120 کیلومتر فاصله است، بند سلما ساخته شده ولی کانالای آبیاری ساخته نشدن. این کانالا باید ساخته شود. یا اید که بند کمال خان ساخته شده به خاطر آب گردش آب و به خاطر تولید برق، ولی کانالایی که بتونه آب انتقال بده ساخته نشدن. در گذشته در نیمروز یک کانال بود به نام نهر لشکری، در حدود 52 کیلومتر طولش بود، دو طرفه از کلش مناطق سبز بود، مردم کشت زراعت میکرد، جنگلداری بود، باغداری بود، همه چیز بود، ولی در اثر جنگ از بین رفته. این کانال در طول 52 کیلومتر همش پر شده. بیشتر از 5 میلیون متر مکعب ریگ در داخل کانال افتیده و مردم نمیتونه که زراعت بکنه. حالا اگه ما این ساختارها را آباد کنه که مردم بتونه دوباره زراعت کنه، سایه سبز بوجود ده، بدون شکی سر اقلیم تاثیر میگذاره و زمینه از ایره مساعد میسازه که ما دیگه گرسنگی نکشیم. ما جلو یک سلسله مشکلات دیگه را که به خاطر تغییرات اقلیم بوجود آمده بگیریم. آبای افغانستان متاسفانه همش از سر ما خارج است. آب کنر در پاکستان میره، آب هلمند در ایران میره، آب آمو در ترکمنستان و در ازبکستان میره و ما همه ما تشنه استیم. در حالی که در افغانستان زمین های بایر به قدر کافی موجود است. اگر ما جلو و زمین آبا را بگیریم، مملکت ما سرسبز میشه. وقتی که مملکت سبز شد، بازدگه در اوجه اینی مشکلات کال است ما او را نداریم. در غیر از او این همی پروسه کمیال در جیران افتیده، پروسه دشتازی این روز به روز توسعه پیدا کرده میره. یک زمان حوزه سیستان افغانستان کندوی افغانستان بود، ولی امروز همش به دشت تبدیل شده. صفات شمال مملکت هم میرقم، جنوب قندهار هم میرقم، به دلیل از اینکه سایه سبز یا فرش نباتی از بین رفته. نبات صلاحیت و قدرت از این داره که جلو خاک بگیره. در صورتی که نبات موجود نباشه، مثل که در حوزه جنوب غرب افغانستان است، صفای ریگی به وجود دک باد از یک جای به جای دیگه میبره و زمینا رو زیر خاک میکنه، کشت زیر خاک میکنه، ده تا درخت رو زیر خاک میکنه. ما امکانات بسیار وسیع داریم که بتونیم خود از این مصیبت خلاص کنیم.
ممنون روستایی سه.
بله ډیره مننه. موږ څو ثانی لرو سر د سات کیږي غواړو چې مهم خبرونه د ورځې اوریدونکو واوري. تراغي ورسته زرا زم تاسو سره یو پښتنه شریکو مايار سیب سره او خپل بحث ته دوام ورکو. موږ سره اوسئ.
دومره وشن با عرض سلام. احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان جهانی صحت از تلاش‌ها برای محو بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان خبر داده و گفته است که غلبه بر پولیو در این کشور یک پیروزی جهانی خواهد بود. این سازمان روز یک شنبه 6 نوامبر در توییتر گفته است تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی خواهد ماند. به گفته سازمان جهانی صحت، پیروزی در برابر فلج اطفال در افغانستان یک پیروزی جهانی است. رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، می گوید که مردم این کشور در پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر استاده اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
آقای الکبروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی سال 2022 سازمان ملل متحد در مصر صحبت میکرد، گفت که افغانستان در حال حاضر مستعد بلاهای طبیعی مکرر است که باعث تلفات، خسارات جانی، معیشت، خانه ها و زیرساخت ها می شود. و گفته معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان، تهدیدات موجود توأم با وابستگی افغانها و معیشت زراعتی، اکوسیستم شکننده افغانستان، تخریب حاد محیط زیست، توسعه ضعیف اجتماعی اقتصادی و تأثیر بیش از حد 14 جنگ پایه و اساس آسیب پذیری شدید اقلیمی را در این کشور ایجاد کرده است.
ادامه اخبار. متقاضیان پاسپورت میگویند که با گذشت حدود یک ماه از توقف روند توزیع پاسپورت، این روند تا هنوز از سر گرفته نشده است. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان حدود یک ماه پیش با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4,000 الی 5,000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کاراییشان را از دست داده‌اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رسانه‌های دولتی و سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه اعلام کردند که 4 افسر پلیس آن کشور و 1 به گفته آنان تروریست در حوادث جداگانه در درگیری‌های آن کشور کشته شده‌اند. بیش از 7 هفته تظاهرات سراسری در ایران به دلیل کشته شدن مهسا امینی، خانم 22 ساله کرد ایرانی در بازداشت پلیس اخلاق تهران را به لرزه درآورده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها، نیروهای روسی و اوکراینی در چندین نقطه به تبادله آتش سنگین پرداخته اند. مقام های اوکراین و روسیه نیز تایید کردند که سربازان هر دو کشور در این نبردها از اسلحه سبک و سنگین کار گرفتند. در این حال، مقام های گماشته شده از سوی روسیه در برابر ضد حمله نیروهای اوکراینی و تخلیه مردم از کرانه دریای دنیپر ادامه دادند. در این میان، اداره ملی شبکه برق اوکراین روز شنبه گفت که پرچوی برق منظم در پایتخت کیف و 7 منطقه دیگر افزایش خواهد یافت، چون شبکه برق کشور در اثر حملات هوایی اخیر نیروهای روسی به شدت آسیب دیده است. اداره رئیس جمهور بایدن رهبران اوکراین را تشویق میکند تا در مذاکره با روسیه آمادگی نشان دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می نویسد که از رهبران اوکراین خواسته شده تا به طور عمومی اشتراکشان را در مذاکرات با روسیه رد نکنند، مگر اینکه ولادیمیر پوتین از قدرت برکنار شود. اما شورای امنیت ملی قصر سفید تا کنون درباره صحت این گزارش روزنامه واشنگتن پست تبصره نکرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش 90 تانک نو T-72 را که در شوروی سابق دیزاین شده بود دریافت خواهد کرد. وی افزوده است که قوای مسلح اوکراین در حال پیشروی‌اند و به این تجهیزات نظامی نیاز دارند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که تانک ها از سوی جمهوری چک در حال فراهم شدن به اوکراین است و این تانک ها با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و هلند نوسازی می شوند. مقام های ایتالیایی روز یک شنبه از پیاده شدن 35 مهاجری که آنان را آسیب پذیر نمی دانستند از قایق در سیسلی در حال جلوگیری کردند که دولت راست افراطی ایتالیا موضع سخت علیه کشتی های امدادرسان خصوصی در آبهای ایتالیا اتخاذ کرده است. واسل شازل سخنگوی SOS Humanity روز یک شنبه گفت که همونطوری که همه نگران بودند به همه اجازه پیاده شدن دادن نشد. و خبر اخیر، ژوردان بغدلا قانونگذار اروپایی روز شنبه جایگزین مربی خود مارین لوپن در رأس حزب راست افراطی فرانسه شد و متعهد شد که از تمدن فرانسه در برابر تهدیدات ناشی از مهاجرت محافظت کند. این حزب همچنین با خشم گسترده عمومی به دلیل اظهار نظر توهین‌آمیز این هفته توسط یکی از اعضای آن در پارلمان در پاسخ به یک قانونگذار سیاه‌پوست مواجه شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
نن اوازیت
نن اوازیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم خرغلاس تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د مرکزی سټوډیو نه البته د افغانستان په اړه د سپینې خبرې یا رکوراس خبرونه ګوري اوري او مونږه احد زیاده سب ما سره پروګرام کړي مونږه ملمانه یو مونږه قرباني یو مونږه دوه ملمانه عاصم معیار سب چې هغه د چاپیریال ساتنی او متخصص دی را سره دی او ترڅنګ ډاکټر صاحب عبدالحنان روستایی سب مونږ سره په خبرونه کې دي. څوک چې اوس وصل شوی دی کولی شي چې د بحث مونږ سره تر اخره واوري. نیم ساعت دوام کوي او مونږ په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د زیانونو په اړه او یا د احتمالي مخنیوي په اړه خبرې کوو. مایر صاحب، یو پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان دغه وروستیو حالاتو ته په کتو، البته طبیعي حالاتو ته چې سیلابونه او دغه طبیعي زیانونو ډیر افغانستان مختلف ساحې ډیرې زیانمنې کړې، هم د برف کوچونو د وجه، هم د وچکالۍ د وجه، هم د سیلابونو د لامله مختلف دلایل ذکر شوی دي. څوک وایي چې مثلا علمی، البته سرویګان خی چې تر 80% زیات نفوس چون په زراعت متکی دي، نو لږ زرم چې طبیعي آفت را پیدا شي دغه ولس ډیر لوی زیان ګوري. بل دا چې د افغانستان ولس اکثریت داسې یو نظام یا پښتوانه یا یو ملاتړی نه لري چې هغه د اقتصادي زیان په وخت کې بالفعل کومک ورسوي شي چې دوی خپل ځان بیرته په خپل ځای کې حاکم وساتل شي او طبیعي ژوند ته دوام ورکړي. بیا وایي چې په کلونو پلاسیزو جګړې هم د دې عمل شوې ده چې دا ټولنه ډیره و پاشل شي سره او د طبیعي آفتونو مقابل کې ډیر زیات زیان ته آماده وسی او هم د سه نور دلایل ورته وړاندې کړي. خو په زړه پورې دا ده چې نن د ملګرو ملتونو په دې نړیوال کانفرنس کې د طالبانو حاکمیت چې په افغانستان کې د غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ډیر جدي خطرونه د طبیعي آفتونو د وجې نه متوجه دي او هیله ده چې دا ګواښونه جدي وګڼي او مخنیوي لپاره لاس په کار شي. پښتنه دا ده چې موجوده حاکمیت چې هیڅ دنیای په رسمیت نه پیژني، کومکونه نشته، څنګه کولی شي د داسې طبیعي آفتونو مقابل کې یا مقابله وکړي یا د اقل مخنیوی وکړي یا څه وکړي؟ څه کولی شي که نشي؟ پښتنه هم دا ده. ماهر صاحب
اروم ډیره مننه. یو دا چې که موږ نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته هم طبیعي پیښې د زیانونو لامل کیږي او تاسو وینئ چې په هغه هیوادونو کې چې جګړې هم نشته وضعیت یې هم ښه دی، بیا هم دا طبیعي پیښې د دې لامل کیږي چې هلته تلفات رامنځته شي. نو دا پخپله ښیي چې دا طبیعي پیښې ډېرې قوي دي او لوی دي او هر چېرته زیانونه رامنځته کوی شي. خو د هر په هر هیواد کې د تلفاتو هغه کچا د هغوی د زیربنا او د هغوی د سواری سره په تناسب کې ده. یعنی څومره چې زیربنای ډېره وي او څومره چې ټولنه کې امکانات ډېر وي، کورونه کلک وي او کرنه باندې وابستګي لږ وي، نو هلته تلفات لږ رامنځته کېږي. خو برعکس په افغانستان کې دغه ټول عوامل د دې لامل شوي دي چې دغه تلفات او زیانونو کچه ډېره شي. یو بل شی ښه خبر دا دی چې تاسو هم وویل چې رامز الکبروف هلته په د اقلیمي بدلون په غونډه کې ګډون کړی او د افغانستان غږ یې هلته منعکس کړی. دا ډېر ښه ټکی دی د ما دپاره، دا ځکه چې تیر کال او همدارنګه سخت کال متاسفانه افغانستان ته په دغه کانفرانس کې د ګډون اجازه ور نه کړل شوه، او تیر کال لامل یې هم دا تحریمونه او د سیاسي بدلون د دې پیښې لامل شول چې په دې کانفرانس کې افغانستان ګډون ونه کړي. کته په ولسمشر غني ته د 2018 کال په ګلاسکو کې د غونډې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه او هغه هم تیار و چې ګډون پکې وکړي. سخت کال بیا یو غیر دغه رامز الکبروف نه چې د پراختیایي چارو مرستیال دی د یو ان، او د دې تر څنګ یو بل ځوان دی چې د اقلیمي بدلون فعال دی، هغه هم ګډون کړی هلته څو د افغانستان دغه د زیانونو او د افغانستان غږ هلته په دې غونډه کې پورته کړي. دده د رامز الکبروف هدف د اوسنیو چارواکو نه دا دی چې که پام وکړو اوسنی چارواکي خو په دومره زر موده کې په نشت امکاناتو څه نشي کولی، اما دلته څو ټکي دي. یو هغه دا چې د اقلیم د بدلون پیسو ته که موږ ورته وګورو، یا هغه مالي مرستې اوس د افغانستان ته نه ورکول کېږي او دا تحریمونو اغېزمنې کړې دي. د ما په نظر باندې د ښاغلي الکبروف هدف د پیغام نه دا دی تر څو له نړیوالو سره په تعامل کې نرموالی راشي او دا د دې لامل شي تر څو دغه نرموالی له کبله دغه د اقلیم د بدلون په هکله یو 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 کمپرومایز یا یو نرموالی رامنځته شي تر څو دغه برخه کې دغه چارې بېرته پیل شي. که موږ د دغه جمهوریت د وخت سره دغه اوسنی وضعیت پرتله کړو، د نږدې 800 میلیونو ډالرو پروژې د اوس مهال پټاپه درېدلې دي. علت یې دا دی چې دغه پروژې که څه هم د اقلیم د بدلون دپاره هغه زیربنای جوړوله، یو زیربنای یوه برخه هم د حکومتي ادارو تقویه کول دي، یعنې په دې معنا تر څو هغه په خپلو پښو ودرېږي او په راتلونکي کې خپله دغه چارې ترسره کړي. نو دغه برخه مستقیما د اوسنیو چارواکو سره راکړه ورکړه یا تعامل رامنځته کوي چې د اوسنیو تحریمونو څخه دغه متاثره شوی. نو دغه پیغام هدف داري تر څو د اوسنی چارواکي د نړۍ سره تعامل کې نرموالی راولي او تر څو دغه مرستو ته د دوی لاسرسی وشي. د ما په نظر باندې د دوی طالبانو چارواکو دا اوس هم ډېر ښه د اقلیم بدلون کې ښه مخته تللي دي. که د یوه کال په موده کې دوی اقلیمي بدلون منلی دی او تېرو ورځو کې نړیواله اونۍ ولمانځله او دا رقم غونډو کې ګډون وکړو په لوړه کچه باندې، نو دلته یو علت دا کېدای شي چې د اقلیم د بدلون څخه د افغانستان د ټولنې اغېزمنتوب یا زیانمنتوب دی، او بل برعکس دوی هڅه دا کوي تر څو په دغه توګه نړیوالو ته وښيي چې د دوی دغه اقلیمي برخې هغه مرستې دوی ته ورکړي تر څو دغه د زیانونو د مدیریت کې او خلکو ته رسیدګي وشي. نو ستونزه یوازې په اوسنیو چارواکو کې هم دقیقه نه ده. دغه اوسني تحریمونه هم د دغه لامل شوي تر څو دغه پیسو او دغه مرستو مخنیوی وشي. که موږ ورته وګورو، غرب پالیسي دغه ده چې څوک ورسره تقابل کوي هغه ته پیسې نه ورکوي، او دا منطقا هم د خپل ولسونو د قناعت ورکولو دپاره هم دوی دغه دلیل وړاندې کوي، ځکه
یو څوک چې د دې سره تقابل کوي نو هغه ته باید مننه. ما غواړم چې هغې نه لاړ شو ځکه وخت لږ کم دی. عزیز داسې پوښتنه لري، دا پوښتنه ما غوښتله چې د روستایی صاحب نظر هم پرې واخلو چې آیا کولی شي که نه دا توانایي لري که نه. مهرباني روستایی صاحب.
تشکر. ما خدمت شما چند مرتبه باید عرض بکنم، یکی که ما به زودی ها نمیتونیم متاسفانه که جلو تمام این ناملایمات رو بگیریم، به دلیل از اینکه در طول 40-50 سال رشد کرده که تا این سرحد رسیده و حالا متاسفانه که روندش به طرف بد شدن میره. به این مفهوم که بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شد چند مسئله جو بمیان آمد، از جمله ای که کشورهای غربی دوباره شروع کردن که زغال سنگ نسواری را و زغال سنگ بسوزن به خاطر تولید برق، در حالی که در گذشته یا گاز می سوختاندن و خطر سوخت گاز کمتر است به مراتب نسبت به خطر سوخت زغال سنگ نسواری و زغال سنگ عادی. این به این مفهوم است که مقدار گازات گلخانه‌ای با گذشت زمان هنوز بیشتر میشه. برعکس آنچه که اروپای فیصله کرده بود که ما تا سال 2050 مقدار گازات گلخانه‌ای را به صفر تقلیل میتیم، ولی حال اوضاع چنان معلومه چه که به مراتب بیشتر میره. همچنین شما تصور بکنید که چین با این بزرگی خود و هند با این بزرگی خود در پلوی افغانستان قرار داره و در اوجا چنان به یک سرعت اقتصاد پیش میره، به نمو اندازه مقدار بیشتر گازهای گلخانه‌ای افراز میشه و افغانستان نمیتونه که خود قید کنه از سایه دو کشور بسیار بزرگ صنعتی هند و چین. و گذشته از این در چهار طرف افغانستان کشورهای قرار دارن که در حالت خیز به طرف سرمایه داری هستن، یعنی در این کشورها مقدار زیاد انرژی فسیل به مصرف میرسه. در یک کلام که گرم شدن اقلیم هنوزم روند نهایی خود نپیموده، به این معنی که هنوزم بیشتر هوا گرم شدن میره. با او خاطر ما انتظار از این را باید داشته باشیم که وضع ما مردم بد و بدتر شدن میره، ولی ما چی کدام میتونیم؟ آنچه که ما کدام میتونیم ایست که مقدار از این مصائب سختی از یک مقدار کم کنیم و یکانه رای دونموز که ما دوباره فرش نباتی ایجاد بکنیم، زراعت رو دوباره تقویت بکنیم، آبیاری رو دوباره تقویت بکنیم و از آبای افغانستان استفاده بکنیم. با حفظ از خشکسالی های متوالی که در افغانستان موجود است، ما آب کافی در افغانستان داریم. سالانه از افغانستان متاسفانه 62 میلیارد متر مکعب خارج میشه. اگر این ما در داخل خاک خود استفاده بکنیم، ما اطمینان کامل دارم که اوضاع به مراتب بهتر میشه. گذشته از این پروگرام های حالا موجود است که حالا میتونه با کمک از او مناطق تشخیص بده که به خطر سیل مواجه هستند و پیش از پی جلوات اونها را بگیره. وقتی که بارندگی به صورت آنی صورت میگیره، یک مسئله است که وقتی که زمین خشک باشد در مسامات خاک هوا داخل شده می باشه، به این ترتیب آب داخل زمین نمیشه، هر مقدار بارندگی که صورت میگیره در روی زمین جیران پیدا میکنه، به این ترتیب باعث به وجود آمدن سیل میشه. ولی اگر ما مناطق سبز داشته باشیم، ما اگر جنگل داشته باشیم، جلو تمام از این مصیبت ها را میتونه بگیره. هر درخت میتونه که خود در زمین محکم کنه و جلو لغزش زمین را بگیره. مناطق سبز باعث از این میشه که نمیگذاره که باد خاک بیاره بخوابانه یا زمین به دشت تبدیل بکنه. بنابراین ما امکانات زمین را داریم که یک مقداری در نرم بسازیم همی مصیبت های که سر مردم افغانستان آمده، و این راه حلش است که دهقانا رو دوباره به مناطقشون روان کنیم، برشون امکانات مساعد بسازیم که یاد کش کنن، زراعت بکنن، آبیاری بکنن، نهرها باید صاف شه، از هزار یک امکان دیگه استفاده صورت بگیره تا داخل افغانستان زراعت صورت بگیره، مالداری صورت بگیره، فرش نباتی به وجود بیاد، جنگل به وجود بیاد تا ما بتونیم جلو از این مصائب بگیریم. و این زیاد با کمک خارجی نیازم نداره، در داخل افغانستان به قدر کافی پول و نیروی کار است، فقط منیجمنت کار داره و منیجمنت هم طور است که ما بتونیم که مردم از فقر و گرسنگی خلاص کنیم. حال مردم نه توان کلبره دارن، نه توان خرید گاوه دارن، نه توان خرید تخم بزیلی دارن، هیچ
دست دارن. مننم رستایی سب، بلکل هم دست ده چه افغانستان یه دو بیوزلو هیوادونم ده، نه یوازی ده چه طبیعی آفتون زپله ده بلکه جگرو زپله هم ده، او اقتصادی لحاظ نم کمزور ده زکا چه زیربناوی یا طبیعی خزائن چی دیده استفاده ورلا تروس پوری پوره نده شوی. همدغه یو پوښتنه ما لرله چې اوس داسې ښکاري چې هم نړیوال کومکونه کم شوي دي، هم موجوده حاکمیت په دولتي لحاظ نه په لاس کې څه نه لري، مګر ولس چې مخامخ د طبیعي آفتونو سره مواجه دی او په اطرافو کې اکثره ژوند کوي او ټول ژوند یې تقایم په زراعت باندې ده، دوی څه کولی شي؟ د یو متخصص په صفت ورته څه مشوره لري چې دوی مثلا د کوچکالی حالت کې دي څه رقم وکړي چې د لږ باران هم که په کال موده کې کیږي هغې نه استفاده وکړي، اوبه ذخیره کړي، که اوبه لري او بهیږي هغې نه څنګه استفاده وکړي او ځان ته یې وساتي، او یا زراعتي موسمي زراعت ورته څه مشوره لري چې په داسې موسم کې څه ډول زراعت کم شي ښه دی؟ مثلا موږ په دې وروستیو کې ګورو چې ډیر وخت به هغه دودیزه تخمونه نه به استفاده کېده لکه غنم، جوار، وربشي، مګر اوس ډیرو خلکو خپل ځمکو کې مثلا د میوجاتو میوې کړي. او موږ په خبرونو کې کله اورو چې یو دفعي ډیر هندواني مارکیټ ته راځي چې څوک په یو من په یو روپۍ نه اخلي، یا ډیره بله میوه راځي چې څوک خریدار نه لري، ټول ځای کېږي، هم دیقان ته زیان، هم ځمکه پرې نیول شوې ده، او هم تجار ته ګټه نه کوي. دسې یو څه مشوره لري چې اوس دغه ولس یا بزګران څه وکړي په داسې حالت کې؟ مایار صاحب
ډیر مننه تاسو ډیر ښه ټکو ته او ډیر مشخص ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ، دغه تاسو مثالونه چې ورکړ دا څو شی په ګوته کوي. یو دا چې دغه کارونه باید پلان شي، یعنی پلانینګ ورته وشي. دغه چاره په نه امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو هم د اوسني چارواکي او متخصصین کولی شي تر څو په یوه سیمه کې د هغه کرنیزو محصولاتو ویش رامنځته کړي، او په هماغه په اساس کاروانګرو ته سپارښتنه وکړي چې دا شی وکړئ تر څو هم هغه مارکیټ کې د دوی د محصولاتو نرخ وي، او هم هغه ټول شیان په یوه وار په متناسب ډول ترلاسه شي، او همدارنګه څوک زیان ونه کړي. یعنی یوه برخه یې د کرنې د پلانولو ده، دوهمه برخه یې په خلکو پورې دا اړه لري تر څو د دغه امکاناتو سره د اوسنی ورښتونو یا د اوسنی وضعیت سره ځان برابر کړي. د دې لپاره څو حل لارې شته. یو دا چې د باران اوبه باید زیرمه کړي، هغه که لږ وي که ډېرې وي، ځمکې ته یې چارج کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبه وچینې شي، چینې وچینې شي، کاریزونه او همدارنګه هم نور. او د دې تر څنګ دغه د کرنې یا د اوبو لګولو پر وخت باندې د اوبو کې یا د واټر سیوینګ ټیکنالوژي یا داسې اوبو لګونې لارې چارې وکاروي تر څو هغه لږ اوبه مصرف کړي. مثلا د پایپ اوبو لګونه ده، د څاڅکو اوبو لګونه ده. دا په ډیرو سیمو کې کولی شي په لږ اوبو باندې ډیره باغونه یا نور ډیرې سیمې خړوب کړي تر څو هغه ډیر محصولات په لږ اوبو ترلاسه شي. نو دغه لارې چارې دي چې اوسني چارواکي، اوسني خلک یې په خپل محیط او چاپېریال کې ترسره کولی شي. یو بل حل لاره دا ده چې داسې کښتونه وکرل شي چې د اوبو ته یې لږ اړتیا وي. مثلا بېرته هماغه د کرنې پلانولو ته دغه برخه راجه کېږي که چې په هغو سیمو کې چې یا په هغه کال کې چې وچکالي پېښېږي، هلته باید شولې ونه کرل شي په هغه ډېرو سیمو کې یا وریژې تر څو دغه لاندې سیمو یا لاندې برخې ته دغه اوبه په کافي اندازه ورسېږي. همدارنګه پنبه چې ډېرو اوبو ته اړتیا لري، کولی شي دغه دپاره بدیل کښت ور وړاندې معرفي کړل شي. اوس د وچکالۍ او د سیلابونو د وړاندوینې احتمال او دقت لوړ شوی، نو د هغې په اساس باندې کولی شي چارواکي یا همدارنګه بزګر د هماغه وړاندوینو په اساس باندې خپل کرنیز موسم او کرنیز ځمکې پلان کې او د هغې په اساس باندې مخته ولاړ شي. نو که چېرته دغه لارې چارې پلي کړي سره د دې باران د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې ته د چارچولو، نو د جنونو کچه په دغه حلارو باندې راټیټېدلی شي.
ډاکټر سبنان روستایی، نظر شما د این مورد چی است؟ شما عمیق هم فکر میکنن مثل که مایار صاحب گفتن در کشوری که از گزارش سازمان ملل متحد موچا که نمیفهمه که وقت دیگه بعدی از نان خود چطور بخوره، چطور پیدا بکنه، و با نکات جلوگیری کننده یا بازدارنده خرابی بیشتر اقلیم که شما یاد کردین، مایار صاحب هم تذکر دادن، افزایش نفوس است مثلا در کشوری که با او تفکرات شدید مذهبی حکومت میکنه، آیا همش امکان داره در افغانستان؟ چطور امکان داره به نظر شما؟
بله، در این مورد تجارب موجود است از سایر کشورها، و دور مثال کشورهایی که مثل افغانستان به کمبود آب مساو هستند و تکنیک های مختلف آبیاری را کشف کردن یا اختراع کردن. از او جمله زراعت یا سیستم آبیاری قطره ای است که به صورت قطره قطره در بیخر تاک یا درخت آب میاد بدون از اینکه آب تفخیر کنه، یا سیستم آبیاری زیر زمینی است که آب از زیر زمین به درخت یا به نبات میرسه بدون از اینکه او در معرض آفتابش آفتاب قرار بگیره یا در معرض وزش باد قرار بگیره.
و در بعض کشورهای دیگه است که از آب چندین مرتبه استفاده میشه. نه تنها در زراعت بلکه در صنعت هم همه می رقم است. چون ما با کمبود آب نیازمند هستیم در مجموع مساب هستیم. به این خاطر حتی المقدور باید کوشش شود که با یک مقدار کم آب یک محصول بیشتر به دست بیاید. از جانب دیگر نباتات است که در مقابل بی‌آبی مقاومت دارند. آقای مایار هم گفتند. و همچنین نباتات است که حتی در مقابل نمکی شدن زمین زیاد حساسیت ندارند. حتی در زمین نمکی خوبتر می رویند. همه از اینا تجربه شده در سایر کشورها. و ما میتونیم از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم برای رفع از این مشکل در کشور خود. موضوع دیگر احیای کاریزها در داخل افغانستان است. متاسفانه در سال‌های اخیر با کشیدن چوهای عمیق تقریبا 80% کاریزهای افغانستان خشک شدند. و این دلیل است که کاریزها در 1000 سال فعال بودند ولی فعلا خشک شدند. ولی راهی موجود است که ما میتونیم کاریزها را دوباره احیا بکنیم. کاریز خوبیش دیست که آبای زیرزمینی را همیشه بیرون نمیکشه، بلکه همقدر آب بیرون میکشه که دوباره از نو وجود میاره و این ساعت سبد وجود میاره. در مناطق افغانستان که کاریز موجود بود همیشه اون مناطق سبز بودن، چی در هلمند، چی در قندهار، چی در شمالی، چی در پکتیا. یکی از راهایی که ما میتونیم که مردم واقعا از این مصیبت نجات بتونیم دوباره احیای کاریزاست. ولی هم منیجمنت کار داره و یک مشکل کار داره که دوباره مردم به مو سیستم قدیمی روی بیاورن تا بتونن با یک آب کم حد اعظم استفاده را بتونن بکنن. دیگه تکنیک های جدید است که در کشورهای پیشرفته از او به کار گرفته میشه. ما میتونیم که از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم در مملکت خود تا بتونیم از این مصیبت.
بله روستایی سه بو بخی دستاس و در لرخون و مطابق غارم چون منگ چلور در قیل رو در مشورتی پختن استاسی اخل و دو مایار سه از منگ آوریدون که دلش اکثر هم در اوز بزگران و سی چه سخت علاقه مندی تاس نو آوری چه دسی سیمو که تاسو مثلا کاریزونو یادوانه کوی کلا چه بارانونه وشی در کاریزو بای خری به دو ورزو پوری دوی پس ستلونو که و بسادی چه اغا پاکیشی چه ویسکی دقیه در کاریزونو با چنگ دوی خوندی و ساتی در ورختونو پا وقتی او دویم چون دی ورسته یو حادثاتو یا پیخو تا پکتو چه سیلابونه دیر چتک راغلل دیر زراتی زمکی در منزوی اوڑل یا خاوره ورتوی اوڑل طول پا دی خوڑونو بانه بدل شوی دغه د سیلابونو سره د دې چې باران ډیر لګ لګ کیږي مثلا شدت دومره نه لري لکه جنوب آسیا کې چې مجموعاً وریږي موسمی ورښتونه د افغانستان ورښتونه یعنی ډیر کمزوري مګر سیلابونه ډیر شدید دي. دغه سیلابونو مخنیوي ته څه وکړي دوی مهرباني؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که یک پروګرام موجود است به نام جغرافیای انفورماسیون سیستم. یک سیستم است که آدم میتونه تمام ساعت افغانستان نقشه برداری کنه و پیدا بکنه که در کجا میتونم آب استاد کنه، آب ذخیره بکنه. حتی بندای کوچک خاکی میتونه که آب ذخیره بکنه. در هر جای که آب ذخیره شود او آب یک مقدارش نفوذ میکنه در زمین و در دور برش اگر کاریز باشه او کاریزها رو از آب مالامال میکنه. یک مثال خوب ازی در حوزه هلمند است. در حوزه هلمند تعداد کاریزها هنوز فعال است و دلیل از اون ایست که بند کجکی در سربند بالا ساخته شده. یک مقدار زیاد آب از طریق بند کجکی و از طریق نهر بغرا و نهر سرایت در زمین نفوذ میکره و تمام کاریزهایی که در دو طرفی دریای هلمند موجود است اینا در طول سال آب دارن. این زمان رو خشک نشده. دلیلش اینه که همین آبایی که ذخیره شده کاریزها رو دوباره تغذیه میکنه.
بسیار تشکر.
امکان در نقاط افغانستان که بتونیم آب باران ذخیره کنیم به این ترتیب آب چاه و آب چشمه و آب کارخانه دوباره
زنده باشن. دکتر تشکر از توضیحاتتان. از شنونده عزیزم تشکر میکنیم که حوصله کردن ما را شنیدن و در ماهوره صدای امریکا ما را دیدن. جناب دکتر عبدالحنان روستایی متخصص امور محیط زیست و جناب عاصم مایار همچنان متخصص امور موزه محیط زیست از اشتراک شما در برنامه خیلی ممنونم.
او داوریدون کو د گډون نو د چیز مون ته وخت نیول تاسو نه مننه ټولنه خو وخت ولر یارام وخت ولر.
روایت امروز.
روایت امروز. شنونده های گرامی سلام، به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. برنامه امروز را با یک موضوع جالب اما به حاشیه رانده افغانستان اختصاص داده ایم. اگرچه با تغییر رژیم ها در افغانستان معاصر، هنر و هنرمندان افغان و خصوص هنرمندانی که با هنرهای مثل نقاشی و مجسمه سازی سر و کار داشتند